دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د جمهورری ریاست مانی وای تر اوسه یې 4400 طالب بندیان د زندانونو نه خوشی کړی دي او د طالبانو حمله د دې سبب شوی چې د سولې بهیر قرار پر مخ لاړ شي بل په لور د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وروسته په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن هم په افغان مشرانو ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړ کړي او د بین الافغاني مذاکرات خواته دی لاړ شي ښاغلی ویلسن پرون د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی ول چې مونږ د دغه هیواد په مشرانو ټینګار کوو چې نوی حکومت او د بیا پخلاینې عالی ملي شورا د زر تر زره جوړ کړي د بندیانو تبادله بشپړ کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي په کونړ ولایت کې پاکستانی ملیشو یو ځل بیا د غولاد د شلتن په ولسوالۍ لسکونه توغندي ورکړي دي د افغانستان د دفاع وزارت د بریدونو په خبرګون کې وایي چې دا د افغانستان په خاورې باندې ښکارا تیرای دی او باید زر تر زره ودرول شي د دفاع وزارت د ویان مارسیال فواد امان امریکا غږ ته داسې وویل
حملات نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان
د پاکستانی ځواکونو لخوا د کونړ په ولایت باندې د راکټونو برید د افغانستان پر خاورې تیرای دی او د پاکستان دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی موږ د پاکستان څخه غواړو چې دا بریدونه زر تر زره ودروي
د دین وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ول چې د ډیپلوماټیکي حل زلو د کابله د پاکستان د پوز لخوا د افغانستان په خاورې د توغندې بریدونه په عاجله توګه بند شوې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نږدې 15 په سلو کې د کورونا د ویروس ناروغان په دې ناروغۍ د اخته شوو کسانو سره د مخامخ اړیکو له امله په دې ویروس اخته شوي دي دا وزارت وایي اوسمهال د کورونا د ویروس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 6% یې بیرته روغ شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د معلوماتو په اساس نسبت نورو ولایتونو ته د هیواد په درې ولایتونو هرات بدغیس او بامیانو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خپرېدل زیات شوی دی په افغانستان کې د مطبوعاتو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د رسنیو په قانون کې د تعدیل راوستلو سره مخالفت څرګند کړی دی دغه بنسټونه وایي چې د دې قانون تعدیل د ګډو کمیټې لخوا درول شوی د خبري اعلان او د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل
دا طرحه چې پارلمان ته رسیدلې وو دا طرحه یو محدود کننده او ډیر اغه امتیازات او سوالاتونه چې خبريالانو ته ضرورت لري دا طرح نه لري په همدغه خاطر مونږ یو سرخلاص مکتوب ولګل جمهور رئیس ته او دغه د مونږ تقاضا دا و چې دا روان معطل کی او لغو کی د همدې خاطر حکومت په دې صلاح شو چې د پارلمان دغه مساوده بیرته وغوالي او دغه روان متوقف کړي
تیر شپه د قندز په دوه بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو په امنیتي پوسټو په بریدونه کې 8 تنه افغان عسكر وژل شوې دي د قندز د والی ویان اسمت الله مرادی وایي چې په چلای مزار کې 15 او د قزاق کوڅې په امنیتي پوسټه کې 3 تنه سرتیري وژل شوې دي
تیر شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي دغه حملات د شپې لایوې تر 3 بجو پورې دوام درلود چې د کومکی ځوکونو پر رسیدو د دوی د حمله په شاو ته باور شو همداشان د کندوز علي آباد ولسوالۍ یو ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي په دغه نښه که هم درې د ملي اردو سرتیری شهیدان او دوه نفر نور ټپیان دي په دغه دواړو پیښو کې مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته ده د دوی بریدونه په شاتم بول شوې دي
عام خلک وایي چې د قزاق کوڅه کې هم 15 تنه عسكر وژل شوې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه روسیا وایي هله لري چې د کورونا د ویروس لپاره جوړ شوی واکسین به را روانه میاشت په بشپړ توګه وازمایل شي او د بهرنیو ملګرو سره په ګډه به د کال تر پایه 200 میلیونه واکسینونه تولید کړي په روسیا کې د کورونا ویروس ضد واکسین تیروني په لومړي پړاو کې وازمایل شو او مسؤلینو هیله ښودلې ده چې راتلونکې میاشت به ورته د تولید اجازه ورکړ شي واکسین پر روسیا کې نظامی او ملکی کسانو ته ورکړ شوی او جوړونکي وایي که بهرنی ملګری ادارې ورسره لاس یو کې د کال تر پایه به 200 میلیونه ډوزه واکسین جوړ کړي. روسیا وایي چې د واکسین د ازمایښت په دریم پړاو کې به ترکیه او عربي متحده امارات هم راګټ کاندي. ایران نن د دوشنبه پر ورځ یو پخوانی ترجمان چې اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ کولو تورن و اعدام کړی. د ایران قضایي قوې ویلي دي چې همدې ترجمان د امریکا سره د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د ځای په معلومولو کې هم مرسته کړې وه. امریکا جنرال قاسم سلیمانی د عراق په پایتخت بغداد کې د بیپلوټا یا ډرون الوتکې په برید کې وواژه. د ایران قضایي قوې ویلي دي چې د محمود موسوی ماجد په نامه ترجمان د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد نه پریمانه پیسې ترلاسه کړې وي او د ایران د امنیتي ادارو په حق لې هغوی ته معلومات ورکول. د متحده عربي اماراتو چارواکي وایي د جاپان یې مریخ ته یوه تحقیقاتي فضايي بیړۍ استولې ده. دا په عربي نړۍ کې لومړی ځل دی چې داسې یوه تحقیقاتي بیړۍ مریخ ته استول کیږي. د دې فضايي بیړۍ نوم عمل دی چې معنا یې هیله ده. ټاکل شوی چې امریکا او چین هم زر هم داسې یو بیړۍ مریخ ته واستوي. د دوبۍ په فضايي مرکز کې ډېر کسانو د دغه بیړۍ د توغولو شبې ننداره کړې دي. د بیړۍ چې توغول یې د بد موسم له کبله 15 ورځې ځنډول شول، د جاپان د تانیګاشیما د فضايي مرکز نه وتوغول شو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ټاکل شوی د مصر پارلمان رایګری وکړي چې لمخې به یې د مصر جمهور رئیس ته اجازه ورکړ شي چې لیبیا ته په هغه صورت کې پوز واستوي که د ترکیې د ملاتړ نه برخمن ځواکونه د سرت خار د بیرته نیولو لپاره بریدونه پیل کړي. مصر او ترکیه دواړه د امریکا متحدین دي او که مصر په لیبیا کې مداخله وکړي، امکان شته چې د تیلو له پلوه په دې غنی هیواد کې به بې ثباتي لا ډېره شي. ټاکل شوی وه چې د رایګیری پرون د یکشنبه پر ورځ شوی وه، خو مسؤلینو ویلي دي چې ځنډېدلې ده او امکان لري چې نن د دوشنبه په ورځ به وشي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سعودي په پایتخت ریاض کې په یو روغتون کې بستر شوی دی. د سعودي دولتي خبر ایجنس پرتلې دی چې د 43 کلن پاچا د روغتیایي حالت په اړه نور جزئیات ورکړي. ویلي دي چې پاچا د تریخي د پړسوب نه ځورېږي. پاچا سلمان مخکې د دینه چې په 2012 کال کې د سعودي پاچا شي، د ولیعهد او ریاض د والی په توګه یې کار کاوه. د اروپایي ټولنې هغه غونډه چې د کورونا د ویروس سره د مبارزې او د کورونا نه وروسته د بیا رغونو په خاطر د 2.1 ټریلیون ډالرو د رغونډولو لپاره د 3 ورځو راهیسې په بروکسل کې روانه وه، نن د سختو چنو وهلو نه وروسته په 4مه ورځ په موقتي توګه پای ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په اړه یوه خوله دي، خو د هالینډ د مشرۍ لاندې د اروپا 15 بډایه شمالي هیوادونه د کورونا لپاره د راټولېدونکو پیسو سخت څار غواړي. خو د اروپا یو شمېر نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا بیا د دغو سختو اقداماتو سره مخالفت کوي. او وروستی خبر دا چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانک ویس فلیپ شپمن وایي چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې د پرواز ثبتونکي وسیله یا توربکس د ارزونې لپاره فرانسې ته لیږل شوی. شپمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په پاریس کې بعد د فرانسې د ملکی هوایی چلند د خوندیتوب ادارې متخصصین په ریکارډر کې ثبت شوي معلومات وڅېړي. د کاناډایي ډیپلومات زیاته کړې ده چې د څېړنو پر وخت به د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب بورډ مامورین هم هلته وي. د اوکراینی الوتکې ډیری مسافرین کاناډایان ول او یا هغه کسان و چې کاناډا ته تلل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونو مو اوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې تر اوسه پورې 3400 طالبان د زندانونو نه خوشی کړی دي او د طالبانو حمله د دې باعث شوی دی چې د سولې بهیر قرار پر مخ لاړ شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین نوروسته په افغانستان کې د امریکا شازدافر روز ویلسن هم د افغانستان په مشرانو باندې ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړي او د بین الافغاني مذاکراتو په لوري ولاړ شي. رحیم ګل سروان په دې حقله راپورټ راکړی دی.
په داس حال کې چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شازدافر روز ویلسن د افغان حکومت چارواکي اڅولي چې ژر د نوې حکومت او د مصالحې عالی شورا تشکیل کړي او د زندانیانو د پروسې د بشپړولو وروسته د بین الافغاني خبرو خواته لاړ شي، دا ولسمشر مانی وای د حکومت اړخ مذاکرې ته تیار دی خو د طالبانو تیاری هیڅ دی. دا ولسمشر وایان صدیق صدیقی وای چې د روانې جګړې د ادامې پیټی د طالبانو په وګو دی.
تا به حال 4400
تر اوسه د طالبانو 4400 زندانیان خوشی شوي. موږ د مخامخ مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتونکي یو. طالبان هم له جنګه لاس واخلي او پروسه کې دي شامل سي. د طالبانو حملې د دې لامل سوي چې دا پروسه په کراره پر مخ ولاړه سي.
د مصالحې عالی شورا بیا وایي چې دوی هم بین الافغاني مذاکراتو په ژر پیلېدو ټینګار کوي. د مصالحې د عالی شورا وایان فریدون خوزن وویل چې د مصالحې د عالی شورا په تشکیل هم کار روان دی او سلا مشورې شوي دي.
ډېر ژر به د هم د رهبری شورا او هم د مجبی عمومي نوملړ اعلان شي. د لاغې وروسته به په نور مسایلو باندې هم بحثونه شوي دي. انشاءالله کار ډېر ژر روان دی.
د سوری په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د دولت درې بنسټونه سوری په چار کې د دولت وزارت مذاکراتي پلاوي او مصالحي علي شورا په امغه کې ډول د سوری د بهیر د چټکولو لپاره په کار بوختي. د سوری په چار کې د دولت وزارت ویاند نه جنوري اوویل چې دولت د طالب بندیانو په خوشی کولو کې د نافذه قوانینو په اساس عمل کړی دی.
دولت درې واړه جوړشتونه جوړ کړی او ترمنځ د واکونو او دندو سرګند تفکیک موجود دی.
سیاسي کارپو څنګه رمزاده بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د سولي د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې لوی خند لمنځه یوسي.
دغه خند باید زر تر زر حکومت باید طرفه کی او موږ چې دغه سلور زر او پنځه سو باندېان خوشې کړ نو دغه شپږ سو نورم باید په یو شکل د اشغال باید خوشې سي. نو دغه سلور زر او پنځه سو باندېان څوک تضمین کوي سي؟ مثلا دوی خه خلک دی او دغه شپږ سو نور بد خلک دي.
په ورته وخت کې طالبانو هم بین الافغاني مذاکرات ته خپل پلاوی غښتلی کړی دی. د طالبانو وایي که څه هم یو لړ بدلونونه تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو سیاسي کارپوه حسن عقر وایي طالبانو په دې خاطر چې خبرې له قوي موقف نه وکړي دا بدلونونه راوستي دي.
د دغه څو کسه چې نوی ور معرف شوي دي دا ډېر مهم کسان دي. مثلا مولوي عبدالکبیر دا د طالبانو د ریاستونو اداره اقتصادي معاون و د تنظیم رئیس او اوس هم مخکښه څېره ده. نور محمد ثاقب دا د طالبانو د ستر محکمې رئیس او اوس هم د رهبری شورا مهم غړی دی. شیخ عبدالحکیم دا د ډېرو طالبانو مشر او استاد ده. اوس په کوټه کې د دې ډېره غټه مدرسه ده، ډېر فارغان ورکوي او تقریبا د طالبانو د اوسنۍ ستر محکمې رئیس ده.
د امریکا او روسي ټینګارونه په داسې حال کې کیږي چې د زندانیانو په خلاصون کې نوی پرمختګ نه دی راغلی. حکومت 1592 طالب زندانیان مجرمین بولي او طالبان وایي چې د دوی خوشی کول د سیاسي تفاهم برخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې د کورونا د ناروغي نږدې 15% خلک ځکه په دغه ویروس اخته شوی دی چې په دې ناروغي د اخته کسانو سره مخامخ اړیکه درلوده. دا وزارت وایي اوس د کورونا د ویروس په ناروغي د ټولو اخته شوو ناروغانو 6.5% بیرته روغ شوی دی. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د کرونا د وایرس د څلوېښت نو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. دا وزارت وایي چې نن په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15503 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبر اعلان ته وویل چې د دغو څه باندې 15500 پر کرونا د اخته شوو ناروغانو سره 6,398 تنو مستقیمې اړیکې لرلې چې دغه شمېر څخه له 3,140 تنو سره د عامې روغتیا وزارت اړیکې نیولې او ورته په قرنټین کې د پاتې کېدو مشوره ورکړي. اکمل سمسوري ویل چې د څه باندې 3,000 کسانو له ډلې چې د عامې روغتیا وزارت ورته خبر ورکړی وو د 3,000 او 3,200 تنو د کرونا د وایرس ټیسټونه مثبت ختلي وو.
یعنی 5% ما از محیط ویروس میگیریم.
موږ 15% له چاپیریال څخه وایروس اخلو، 10% له هغو کسانو اخلو چې د کرونا د وایرس هیڅ ډول نښې او اراز نه لري، خو 15% کوم کسان چې په ناروغي اخته کیږي هغه کسان دي چې د یو چا سره په اړیکه کې وو چې پر کرونا اخته شوی وو. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت په دې لټه کې دی چې هر مثبته پیښه چې پیدا کیږي پر ناروغي د اخته کس اړیکې له نورو سره معلومی کړي. د سرویلانس ټیمونه شته چې مستقیما یې کورونو ته ځي او یا هم د ټلیفون له لارې د دغه کسانو پیژندګلوي کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو له ډلې 3.3% مړ شوي او شاوخوا 6.5% بیرته روغ شوي. په افغانستان کې نن دوشنبه تر ورځې د کرونا د وایرس په ناروغي یو زر او یو سلو درې اتیا تنه مړ شوي او در ویشت زره شپږ سوه درې شپېته تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د پېژندلو دپاره د ټولو سړو دېرش ولایتونو په لویو لارو او هوایي ډګرونو کې روغتیایي ټیمونه مذب کړي دي. اکمل سمسور وویل چې د کرونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې یو اعشاریه اووه میلیونه مسافر په لویو لارو کې معاینه شوي دي.
په دې اخرو کې څلور سکنرونه ترمل سکنرونه چونکې د مسافرینو تعداد زیات شوی ده، ترمل سکنرونه مونږ ولېګل د کابل میدانی هوایی ته دوه دانې، یو د قندار میدانی هوایی ته، یو د بلخ میدانی هوایی ته. په هرات کې میدانی هوایی کې دا موجود وو. نو اوس ترمل سکنرونه هماغه دروازې دي، کله چې مسافرین راځي له دې دروازې نه تیریږي هغه د اتومات هغه تبه یې کتل کیږي. نو که چیرته داسې یو څو مسافر راشي چې د هغو تبه زیاته وي، اتومات هغه غږ کوي او وایي چې دا مسافرین چې راځي یا داخليږي میدان هوایی ته د دوه تبه لوړه ده، باید چې دا د وکتل شي چې د کوم نفر تبه لوړه ده، تر څو ویروس موږ له نورو ملکونو نه یا له یو ولایت نه بل ولایت ته یو نسو.
په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې کمی راغلی دی. په کابل کې په تیرو څلور ساعتونو کې یو پیښه هم نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور هم وایي چې روغتونونو ته د کرونا د وایرس د تشخیص لپاره د مشکوکو ناروغانو په شمېر کې ډېر کموالی راغلی. هغه له خلکو وغوښتل چې که چیرې ټوخی، تبه او د کرونا د وایرس د ناروغۍ ته ورته نښې او اعراض پکې لیدل کېږي، نو روغتونونو ته دې ورشي.
تېره یوه اونۍ کې د مراجعینو تعداد ډېر کم شوی ده. نو زموږ د وزارت د صحت عامې خاص له هغه ټولو هموطنانو نه ده چې څوک اعراض او علایم لري، یعنی تبه لري، ورسره ټوخی لري، ځانې خوږیږي، سردردی لري، دا دوی د لطف کې د شفخانو ته راشي چې تر څو د دوی د کرونا معاینات وشي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه څلور میاشتې او پنځه ورځې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ناروغي د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته رسېدلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس ناروغي د هرات، بادغیس او بامیان په ولایتونو کې ډېره خپره شوې ده. دا وزارت د دغو ولایتونو له اوسېدونکو څخه غواړي چې له کورونو څخه د وتلو پر مهال د ماسک په ګډون ټول لازم احتیاطي تدابیر ونیسي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څو ورځو کې په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر کم شوی دی، مګر معلومه نه ده چې د ناروغانو شمیر په دې کم شوی دی چې په روغتونونو د خلکو باور کم شوی دی او کبل وجه لري. هغه خلک چې خپلوان یې د کورونا په ناروغۍ باندې اخته دي او په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې علاج کیږي، مجبور کیږي چې د کورنۍ غړي د ناروغ په علاج کې مرسته ورسره وکړي. ځینې ډاکټران بیا وایي چې په روغتون کې د تجهیزاتو کموالی د دوی پر رواني روغتیا باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ اساسه پام را اړول.
په کورونا ویروس د اخته کسانو د کورنۍ غړي د محافظتي تجهیزاتو پرته او یوازې د ساده ماسکونو سره د افغانستان په پلازمېنه کې په یو ډیر اسري روغتون کې کار کوي او ویل دي پرته بل چاره نه لري، ځکه روغتیا پالان نشته. د ناروغانو د کورنۍ غړي اکثره ټول شپه د اکسیجن د هغه ټانک څارنه کوي چې څوک غلانی کې چې د دوی عزیزان پرې ژوند دي. اسد الله د ناروغ د کورنۍ یو غړی وي.
د اکسیجن تاوال خمر کیږي، زبدا خپل اکسیجن د تا د پلار اکسیجن راو باسم خپل ایمه پلار ژوندۍ ده، غدي غته به ورکم. نو دغه حالت سره زمخ کیدم، زول خپل پلار تنا پریدم.
د افغان جاپان دغه سلبستری زروختون په کابل کې د هغو دوه وروختونونو له جملې نه دی چې د کویت 19 د ناروغانو درملنه کوي. په دې روختون کې 300 ډاکټران او روغتیا پالان کار کوي. د ویروس تر خپرېدو وروسته ځینې پخوانیو تجربه کار ډاکټرانو د ویروس له ویرې دنده پرېښوده او پر ځای ګڼ شمېر تازه فارغ شوي ډاکټران وګمارل شول. حکیم الله صالح د افغان جاپان د روغتون رئیس وایي
هغه کسان چې د کووید 19 ناروغي د خدمت لپاره ناروغان د خدمت لپاره کار کوي دوی په لمړی لیکه کې دي. دا واقعي خبره ده چې کله څو دلته کار کوي سربازي کوي د تمو د قهرمان لقب ورکوه هغه څوک چې سرتیری د واقعي سرتیری د پتی بي کورنۍ کې.
د امیر روغتیا د وزارت په وینا په افغانستان کې څه باندې ولله سبه روغتیایي کارکوونکي چې څلوېښتنۍ د افغان جاپان روغتون کارکوونکي دي په کرونا ویروس اخته شوي او شپږویشتنه روغتیایي کارکوونکي له دې ویروس نه مړه شوي دي. ډاکټر جواد نورزی د افغان جاپان روغتون عمومي جراح دی. هغه وایي
ما کله کله په خوب کې خپسه ونیسی او خوب وینم چې په عاجل خونه کې یم او ناروغان تداوی کوم. دلته کار د انسان پر روان باندې ناوړه اغیزه کوي.
مشکان نجات د افغان جاپان روغتون ډاکټر ده. هغه په دې اړه وایي
ما درش په دملا درد او خو له درد خوب نه وکړي. هغه درد به هیڅ کله هېر نه کړم ځکه خو غواړم له نورو سره مرسته وکړم چې دغه ډول درد او تکلیف مخه ونیسم.
د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې پر کرونا ویروس د اخته شوو کسانو ټول شمیر څه باندې 15,000 کسانو او د مړو شمیر څه باندې 0 تنه ته رسیږي. د امیر روغتیا د وزارت وایان اکمل سمسور وایي
مونږ د لابراتوار د مسلکي خلکو د کموالی سره مخ یو. مونږ کوښښ کوو چې نوي مسلکي خلک جلب و جذب کړو او بیا یې ولایتونو ته ولیږو چې د ولایتونو په کچه د معایناتو شمیر زیات شي.
د امیر روغتیا وزارت وایي اوس یوازې په ورځ کې د 2,500 خلکو د معاینه کولو وړتیا لري. دغه وزارت همدارنګه وایي که څه هم پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په کمیدو دی خو که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کېدای شي د ناروغانو دغه شمېرې لوړې شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په حکومتي ادارو کې د سرپرست وزیرانو ستونزه حل شوې نه ده، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د افغانستان ولسي جرګه د حکومت د لوري د سرپرست وزیرانو په معرفي کولو کې حکومت ګرم ګڼي، مګر د چارو کارپوهان وایي چې په دې برخه کې ولسي جرګه هم مسؤوله ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شریګلله.
ټاکل شوی چې د زمری په لومړی نیټه د افغانستان د ولسی جرګې غړي پرته لدې چې د سرپرست وزیرانو برخلیک معلوم کړي د اوړي په 15 ورځنۍ رخصتۍ ولاړ شي. د دغه جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو ټینګار درلود چې د سرپرست وزیرانو د ستونزې د حل لپاره 15 ورځې رخصتۍ وزندول شي. د ولسی جرګې غړي علي اکبر جمشیدی وویل
هیئت اداري
که اداري پلاوی له حکومت سره اړیکه ونیسي او که هغوی تصمیم لري چې کابینه معرفي کړي موږ به لږ تر لږه د یو 15 ورځو لپاره له خپل حق څخه تیر شو او د هیواد وزارتونه له سرپرستۍ وژغورو. د ولسی جرګې بلغړي حمیدالله حنیف په دې برخه کې وکیلان ګرام وبلل چې ولې د سرپرست وزیرانو په موجودیت کې د 1499 مالیکال بودیجه تصویب کړې ده.
اگر دقیقاً ما
که موږ د بودیجې په تړاو ټینګار کړی وای چې موږ هغه کس ته چې د ملت له کور څخه یې رایه نه ده اخیستې او د ملت د اعتماد وړ نه دي موږ هغه ته بیت المال نه تسلیموو، حکومت له دغه خپل سره یو لاس اخیسته. د دغه جرګې غړي بلقیس روشن هم ورته نظر درلود او وی ویل ولسی جرګه په داسې حال کې رخصت کیږي چې په 13.5 میاشتو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. دا چې په غلچکی ډول پر رخصتۍ یوزو په دې معنا ده چې د هغو خائنانو له ډلې یو چې د دوو نورو قوو په خیانتونو پرده اچوو. که داسې نه ده زه وړاندیز کوم هغه کسان چې په رښتیا خلکو ته مسؤلیت لري او شرمیږي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي په یو پریکړه لیک کې د بخښنې په ډول د افغانستان خلکو ته ولیکي او ویل ولي چې موږ سره لدې چې ټول امتیازونه ستاسې په نوم اخلو خو ستاسې له حق څخه مو دفاع ونه کولی شوه. خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د سرپرست وزیرانو په معرفي کولو کې د ځنډ مسؤلیت د حکومت په غاړه واچو او وی ویل زه دا موضوع ردوم، هم په تقنیني اسنادو کار شوی دی هم نظارت شوی دی. دا چې حکومت ځواب ویونکی نه دی دا سمه ده. تاسې هم پوهیږئ چې حکومت ټول سرپرست دی او د سرپرستۍ په برخه کې ځواب ویونکی نه دی. خو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان د حکومت تر څنګ په دې برخه کې ولسي جرګه هم مسؤوله ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې ډاکټر شریف الدین شرفیار او عبدالسبحان مزبه امریکا غږ ته وویل دوی تر اوسه د پام وړ کار هم نه دی کړی. هغه لومړنی قوي کار چې دوی باید کړی وای همدا و چې دا وزیران یې باید پاس کړي وای. په خواشینۍ سره په دې برخه کې ولسی جرګې لټی کړې او باید اجرایه قوه دې کار تاړ کړي وای.
د دې پړه ټوله په ولسمشر باندې ده، ځکه انتخاباتو حلف خو د وخت ادا کړ. د حلف د ادا کېدو نه وروسته د مکلفیت دا و چې وزیران رای واخلي. سرپرست وزیران حقوقي نه دي، دا سرپرستي به هیڅ عنوان به هیڅ قانون کې ځای نه لري.
افغان حکومت په دې اړه تازه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې ژر به نوماند وزیران د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت ویلي دی چې روان مالی کال پښپګو میاشتو کې په خزو باندې د ظلم او زور زیاتی سباندې 2015 پیښې ثبت شوې دي. لیمه نیازی په دې حق له کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي 2502 قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له خزو سره د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هرات، فاریاب، سرپل، ننګرهار، بغلان، تخار، فراه، بلخ، سمنګان، کندهار او بامیان ولایتونو کې ثبت شوې دي.
هیواد کې د 1499 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا په خاصه توګه د کورونا ویروس له کبله هیواد کې د اضطراری حالت په وروستیو څلورو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د ګڼ شمیر او ډیرو شدیدو د خشونت یا تاوتریخوالي د پیښو په اتفاق رسیدل دي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي او د ماشومانو د سرغړونې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیالې سینا شینا منصوري وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغې زیاته کړه چې د نوعیت له پلوه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ځینو برخو کې زیات شوی، خو په ځینو مواردو کې پکې کموالی راغلی دی.
ما د سال 1398 قضیې تجاوز جنسی را در سرتاسر افغانستان 74 قضیه را داشتیم.
دا وایي په 1399 کې مو په افغانستان کې د جنسی تیری 41 قضیه درلودلې، خو په 1399 کې موږ د جنسی تیری او 21 قضیه ثبت ورته مرسیدنه کړې. په 1399 کې ځانوژنې ته د اړ ایستلو 21 قضیه وې، په داسې حال کې چې موږ په 1499 کې 40 قضیه درلودې.
1999 ما 20 قضیه مجبور نمودن به خودکشي را داشتیم.
خو اغلی منصور زیاته کړه په روان کال کې د ټپي کېدو هغه پیښې چې له امله یې ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی کابو دوه برابره زیاتې شوې دي. د هغې په وینا په 1499 کال کې 46 دا ډول پیښې ثبت شوې وې چې په روان کال کې اتیا ته لوړې شوې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال دغه راز وویل چې د قرنطین پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان په اساس 315 زندانی ښځې له بنده خوشې شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون کمیشنرې شبنم صالحي له ښځو سره د تاوتریخوالي د هادو قضیو په اړه وویل:
تیر کال په شپږو میاشتو کې، په 2019 کال په شپږو میاشتو کې موږ د ښځو په وړاندې 2 هادې قضیې موږ قضایا ته چې په هغه کې خودکش قتل، ځان وژنه، ځان سوځونه، جنسي تیری، د بدن د غړو پرې کول او صحرایي محکمې دي. یعنی تنها د دغو حادو قضیو شمیر په تیرو د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2 قضیې وې، ولې سخ کال د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې قضیو شمیر ثبتو قضیو شمیر له موږ سره 108 قضیو ته رسېږي.
لوږه، بیکاري، په نشه یي توکو روږدې کېدل، مهاجرتونه او ټولنیز دود او دستورونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عمده علتونو په توګه ګڼل کېږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دې سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری